دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 22مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې د شاین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلې هم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان د قبایلي سیمو افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبې د نړۍ د چارو نظان خبرو او د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه وو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او اړومبې د مشال د خبرونو سر ټکی. په سند صوبه کې په تیرو دوه ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شوو کسانو شمېره 130 ته رسیدلې ده. تیر ماښام د بکخیلو کډوالو کیمپ کې پاکستانی سرتیرو سره پنخته کې دوه کډوال وژل شوي او 8 ژوبل دي. اسلامي دولت وسوالې ډلې د شام 2000 کال زوړ تاریخي ښار پالمیرې ته ماینونه خښ کړي دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې حکومتي چارواکي وایي چې تیر ورځ د سخت ګرمۍ له امله د وجل شو کسانو شمېره 130 ته رسیدلې ده. د صحت د محکمې د چارواکو په خبره د تیر خالي دورې راهیسې د جل وهلو له امله په کراچۍ او د سین صوبې په نورو برخو کې د امحال په لسګونو نور کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره داخل دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې په دغه ساحلي ښار کې درجه حرارت 45 سانتي ګریډ ریکارډ شوی، چې د 1900 کمتیایم کال د ریکارډ شوه درجه حرارت 30 سانتي ګریډ نه صرف 2 درجه کم ده. چارواکو په ولس غږ کړی چې په کورونو دننه دی وسی، بل خو د موسمیاتو محکمې پیشنګوي کړې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به درجه حرارت کې کمی راشي. چارواکي وایي چې تیر ماښام په ایف آر بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو د بکخیلو کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتیرو او کډوالو ترمنځ نښتو کې دوه کسان وژل شوي او 8 ژوبل دي. د دې پیښې په اړه د کډوالو یو مشر تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل،
په ګیټ پاس باندې رش کسو چې د ایک دی ګیټ پاسې چوټی کړی چې به چاته جوړول نه والتا کول چې ایفل پوجونه تا دی بیا چې لنګینا چې ډېر لوی د دینه غو خلک د چې باندې نه بلا یونټ روغلا یې د دینه په وګړه خلک یو وشتلا ارمی جراوا چولا دا خلک وی لوډ دی کنه دا د دې سره په مړه پروت دی کنه هغه ته پوری تور باندې علاج او شي چرته علاج ممکن نه چي راغورا صحیح.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د دربیازه په نامه د عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 100,000 خلک بے کوره شوي، چې 10,000 کورنۍ په یاد کیم کې میشتې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډېر زر به افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چاردری ولسوالي بیرته په خپل واک کې واخلي. د دغه وزارت د عملیاتو مشر جنرال افضل امان تیره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د چاردری ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان سرتیري کندوز ته رسیدلی دي.
یو لړ جدي او ځانګړو تدابیرو له مخې هغه سیمې چې دښمن قبضه کړي په یوې برخه کې مونږ هم پراته یو. یوازې یو څو نقطې د هغوی په لاس کې دي. انشاءالله په ډېر کم وخت کې به زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاتګ معمولي تکتیک دی، خو هغه ولسوالۍ چې د سکوت له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول شي. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسلواله ډلې د پالمیرا د مرکزی ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی دي. د شام د بشري حقوقو د سار ټولنې چې مرکزی په لندن کې دی پرون وویل سمدستي سرګندنه ده چې آیا د دې سخت دریدي ډلې وسلوالو با چاودیدونکو مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغونی ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وي او که د حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې حکومتي ځواکونو په دې ورستو کې د دې ښار لمنو ته اضافي سرتیر راوستي وو. د ده په وینا پوځ بخایي په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په تیرو درې ورځو کې د ښار د استوګنې پر سیمو هوایي حملې وکړې چې لږ تر لږه 11 کسان یې ووژل. د شام د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم پخلی کړی چې د داعش وسلوالو په پالمیرا کې چاودیدونکي مواد ایښي دي او ویلي دي چې دا ښار د دوی لخوا یرغمل شوی دی. داعش ډلې پالمیرا ښار په مې میاشت کې ونیولو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. تیر ورځ د جرمني یو عدالت د الجزیرا ټلویزیون یو نیول شوی خبریال ته په حراست کې د پاتې کېدو حکم ورکړی دی. د برلین د لوی څارنوالۍ ویان پرون وویل چې احمد منصور به تر راتلونکي د ده د برخلیک تر روښانه کېدو د ښار په یو زندان کې وي. الجزیرا وایي چې منصور په وړم ورځ د مصر د حکومت لخوا د ده د نیولو له حکم سره سم د برلین په تیګل هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول شو چې غوښتل یې د قطر سرخار دوحې ته ولاړ شي. یاد ټلویزیون چینل د جرمني له حکومته غوښتي دي چې دا خبریال دي سمدستي خوشې کړي او ویلي دي حکومتونه باید پرېنږدي چې د مصر د حکومت د مطبوعاتو د ځپلو په یوه وسیله بدل شي. د قاهرې یو عدالت منصور ته په 2011 کال کې په یو ناپېژندل شوي وکیل د تشدد په تور په غایبانه توګه چلول شوې مقدمه کې د 15 کالو د قید سزا اورولې وه. الجزیرې او منصور دواړو دا تور رد کړی دی. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیوس وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د ایټمي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 1 نیټه ده ترلاسه شي او کنه. لورنت فابیوس چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې وویل چې موږ باید پر خپلې اوسنۍ دریځ کلک ودرېږو ځکه ټول شیان روښانه دي. فابیوس زیاته کړه هره موافقه چې کېږي باید پخه او ثابته وي. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د خبرو له وروستي پړاو مخکې د فرانس او نورو یورپي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لکسمبرګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري. تهران او د نړۍ شپږو لویو طاقتونو امریکا، چین، روس، فرانس، برتانیا او جرمنی د هغې معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل ایټمي پروګرام د اقتصادي بندیزونو لرې کولو په بدل کې محدودوي. د نړۍ لوی قدرتونه غواړي د ایران ایټمي پروګرام چې د پوځي اهدافو لپاره کار ترې اخیستل کېدای شي محدود کړي، خو تهران وایي چې ایټمي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو تار کلی اوریدونکو ته زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له کبله 130 کسانو ژوند بایللې دی. د بنو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو او کډوالو ترمنځ په انخطا او ډزو کې دوه کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي.
والته کابل شریف ول په ځونه سره بیا سلینګینا سه ډېر لوی د دینه راو فل دچې باندې نه بل یونټ روغلا یې د دینه په وګل خاله کې ویشتل.
او د بلوچستان ډاکټران د خپل یو تختول شوی ملګری د خوشی کول لپاره احتجاج کوي.
امردا وفرام احتجاج جاری دی. مرتبه گینټي ټوکن 48 وی هغه د برتو بخلو ته هم سولیات ورکوو مګر موږ هم د مشکل شکار یو.
د سیمینار له نور هم یو شمیر راپور نو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګډم به موجوده د پاکستان پستر تجارتی خار کراچۍ کې روغتیاي چارواکي وایي چې لتیرو دوه ورځو راهیسې سخت ګرمۍ او حبس تر دې دمه د کراچۍ په ګډون د سند په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 130 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډیرو روغتیایي حالت مرګونه دي او ښایي د مړو شمېر نور هم ډیر شي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار ذبی الله شفق په راپور کې وو.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت یو شمېر نورې برخې له تېرو دوه ورځو راهیسې شدید ګرمۍ رانیولې چې په نتیجه کې په کراچۍ او د سند ایالت په تر پارکر او ټټه نومي سیمو کې لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په وینا له شنبې ورځې راهیسې یوازې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي او لسګونه نور دا مهال په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. دوی وایي چې لا هم د کراچۍ ښار بېلابېل روغتونونو ته د ګرمۍ له امله د بې هوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري چې له امله یې د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بېړنی وضعیت اعلان شوی دی. د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړني حالت څنګه مشر ډاکټر سیمی جمالی د دوشنبه په شپه وخت له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې دوی په روغتون کې 50 کسان د ګرمۍ له امله مړ شوي او لسګونو نور د محل د درمل نه لاندې دي. روغتون ته د راوړونکو ناروغانو روغتیایي حالت ښه نه دی، خو موږ هڅه کوو چې د هغوی درمل نه وکړو او ویې ژغورو. تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې 50 کسان ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ شمېر نور تر درمل نه لاندې دي چې د ډېر روغتیایي حالت مرګونه دی. د ډاکټر سیمی جمالی په وینا په وژل شوو کسانو کې زیاتره بوډاګان او مشران دي چې د شدید ګرمۍ او حبس له امله زړونه درېدلي دي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د خبر پاڼې له مخې د 13 ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د شنبې په ورځ د تودوخې درجه 4.5 سانتي ګریډ ښودل شوې وه چې له 1909 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. بلخوا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د برېښنا او اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه ګڼ شمېر کسان لارو کوڅو ته راوتلي او پراخ احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د دې خیرې ټولنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشمې په ورځ د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د نشتوالي له امله د دې ادارې سرخانې ته 130 زیات مړي راوړل شوي او دا لړۍ لا دوام لري. په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګډ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښت او پرچاوۍ لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ته ډک لاریونونه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
او سره زموږ دویم موضوع ته د بنو په بکاخیل کیم کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نښته شوی او د امنیتی ځواکونو لخوا د ډزو په نتیجه کې 2 بېکور شوي کسان مړه او نور نه ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینې وایي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې کله چې احتجاج کوونکي کډوال د قابو نه بهر شو. نور تفصیل په دغه راپور کې. د بنو په بکاخیل کیم کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې او د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په نتیجه کې 2 بېکور شوي کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. 100 بېکور شوي کسانو او امنیتي چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې د کډوالو او ځواکونو ترمنځ د کیمپ لپاره د ګیټ پاس نه ترلاسه کېدو په سر انخته وشوه. اینی شهیدین وایي چې د تاوتریخوالي په وخت امنیتي ځواکونو په یو کډوال تشدد وکړ چې د هغې نه وروستو نور کډوال راوپارېدل. د کډوالو د منتشر کولو لپاره امنیتي ځواکونو په هغوی اوښکې بیوونکي ګیس وکاراوه او ډزې وکړې چې په نتیجه کې 2 کسان وژل شو. د ملک بشیر په نوم یو کډوال مشال لیډو سره د خبرو په وخت د پیخې په اړه صدا سی ویل
کوم څه ده چې ساجو را شیوه ده نه چې په ګیټ پاس باندې رش کسو ده د دې ګیټ پاس ته ټی کړی دی چې تاسو جوړول نه والتا کول شریف ول په جون تا دا بیا هم یې خل کې کوڼی پر شریف کړل دی بیا چې لنګینا سي پر لوی د دینه غو فل دچې باندې نه بل یو ټرو ولا یې د دینه په وګل خل کې ویشتل او کا څنګه یې ویشتل یو واپس شو دا دې سره دا یا ارمی جراوه چولا دا خلق وی لوډ دی کنه دا د دې سره واپس موږ پروت دی
استخباراتی او امنیتی چارواکو هم مشال لیډو ته د پیښې پخلی کړی دی او ویلی دی چې د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره ځواکونو اوښکې بیوونکي ګیس کارولی دی او هغه وخت یې ډزې کړي دي کله چې احتجاج کوونکي کډوال د قابو نه بهر شو. جوبل شوی کډوال د درملنې لپاره د بنو پوزی روختون او نورو سیمه ییزو روختونونو ته وړل شوي دي. امنیتي ځواکونو سیمه په خپل قابو کې اخیستې ده او خبریالانو ته هم کیمپ ته د ورننوتو اجازه نه ورکوي. د کیمپ یو بل کډوال صابر الله وایي دوی په کیمپ کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي او چې کله فریاد وکړي نو امنیتي ځواکونه او د کیمپ انتظامیه ورسره ښه سلوک نه کوي. صابر الله زیاتوي
دا ګټ پات ما سلا ودا یو کول په میرو ته ای چې نرمی رو ولې ای رو ولې دی ای چې سکیورټی ریسک سکیورټی ریسک میرو ته چې سکیورټی ریسک باندې نس کوئی کا آتا ګټ پات نه نامه ته جوړا وتا بوا دې ریس پاس کړی ولې کی سارو بجلی یو کول نو پرینه بل پر انمټه لگا ولې دی خالي اته کنیکشن اندی وره تا دا غاسته پر تا دې کی مون نن سرویس ورک له خپل اپنی مدد اپ کے تک کنا کہ یہ بے مثال دی وو کول نہ پاب نہ ایسا ہاور دی نہ کو جو دار مثال دا سسٹم دا پیٹ دی لگا تا کہ یہ بے دے چلے دے پورا تر سرویس ہاں
دا پاکستان دا فوز ویانو دا خیبر پختونخوا چارواکو ل پدی اڑا سن دی ویلے په شمالي وزیرستان کې د زربیازب په نوم د پوځي عملیاتو له کبله د لسو لکونه ډیر خلک بیکور شوي دي او په بکاخیل کیم کې دا وخت خواو شاشل زره کډوال میشته دي. د قبایلي سیمونه بیکور شوي خلک وغې ته ورپېښستونز په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر جن صاحب باړې نه بیکور شوي خلک ګیله کوي چې پولیټیکل چارواکي د دوی اسناد په وخت نه تیاری او په سلګونو خلک یې د ګاډو د رجسټریشن د مسایل او شناختي کارډونو نه بے برخې کړی دي. دوی وایي چې د اسنادو لپاره د تیر اوږدې مودې راهیسې خپل درخواستونه جمع کړي دي خو بیا هم د چارواکو لخوا په دې څه عمل نه کیږي. تفصیل له خیبر ایجنسۍ د فرحات شینواری په راپور کې.
د خیبر ایجنسۍ د باډې نه بیکور شوي خلک وایي چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې یې د ګاډو د رجسټریشن شناختی کارډ د مسایل او نور مهم اسناد په اسانه نه جوړیږي او په سلګونه خلک یې د دغو اسنادو د جوړولو نه بې برخې دي. په دې حکله د باډې سیمې او تن عادل رحمان پردی مشال ریډیو ته وایي
تحصیلدارینو
یو مشر صوبت خان پردی هم دغه ستونزه بیان کړه. وی ویل
آئی ڈی پی شناختی کارڈ بھی نکاح نمدا یا ڈو میسائل دا یا برتھ سرٹیفکیٹ یا بل دی نور محکمونه چې کوم ویریفیکیشن دی هغه ټیسټ کول دی یا پاسپورت ویریفیکیشن دی هغه بیا په هفتو هفتو په میاشتو میاشتو په لیوی سنتر کې د بابوګانو سره پرتی وي. د دې وجنا دا یو ډاک پسې تقریبا خلک پنځه ځلې او شپږ ځلې ځي او راځي.
د باډې نه بې کوره شو خلکو د اسنادو د غستون زمو چې کله د دې سیمې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پردي ته وړاندې کړه نو دوی وویل چې ما په دې باندې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ سره خبرې شوې دي او ډېر زر به په لیویز مرکز کې د باډې تحصیلدارانو ته وویل شي چې د خلکو دغه اسناد زر تر زره دستخط کړی. یاد دی وی چې د باډې نه د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي وو خو اوس په دې وروستو کې دلته حکومتي واکمني قایمه شوې ده او د خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د قبایلی سیمو د ځنګلونو د محکمې چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي کورنۍ په خپلو سیمو کې د خپلو ورانو شوو کورونو د بیا ودانولو لپاره د ځایي ځنګلونو ونې وهي چې له وجې چاپېریال ته سخت خطر پېښ شوی دی. خو بیا ځایي ولس وایي چې نه خو ورسره حکومت په دې لړ کې مرستې کوي او نه ورته خپلو سیمو ته د تعمیراتي سامانونو وړلو اجازت شته. په دغه اړه د مجید بابر راپور اورو.
په تیرو څو میاشتو کې د خیبر قبایلي سیمې د تیرانا بې کوره شوي په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. د ځایي چارواکو په خبره دغه ستنې شوې کورنۍ اوس د خپلو ورانو شوو کورونو د بیا ودانۍ لپاره په سیمه کې د ځنګلونو ونې وهي چې له وجې د سیمې چاپېریال ته سخت خطر پېښ شوی دی. د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
کنسٹرکشن سٹارٹ شوی دے نو دیا تکی دا مونږ چورتا وایو برګه یا مونږ چورتا وایو داسې کور کې له بار دې چت کې شي برګه لګي یا دې چت کې چې داسې کم دا مونږ ورتا وایو دا بش ورتا وایو دا لګي کنه نو دا دوی د خپل لوکل یوز د پاره داسې کټای شروع کړی. دا دینه مونږ خبر شوی مو تاریخ دې په ته مونږ ډېر سټریک نه ویلې دي چې تاسو ورشي کسانات ته ولېږي او دا دې فوراً روکتاو مو کوي.
خود تیرا د باغ سیمې دې وستنې شوی کورونه یو ځوان واجد علی وایي چې نو خو سیمې ته ورته تعمیراتی سامانونو وړو اجازت شته او نو ولا د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکو کوم تعمیراتی سامانونه ورکړي دي نو مجبور دي چې د کورونو د بیا ودانۍ لپاره ځنګلونه ووهي.
د حکومت طرف نه موږ سره مرسته نه ویني موږ هغه باندې داسې په ډګري باندې نشو کې نسل نو موږ به خامخا خپل کور ځان له جوړو کا خلک ډېر سخت وځه پلی شو کنه چې چا سره کوم څه وکړه نو هغه بالکل سره ختم شو نو خلکو سره داسې هغه نشته وسایل چې هغه دومره خرچه برداشت کړي نو بس مجبور نه
کار چلوي موږ خو د کومې ونې چې دي دا خو موږ داسې ساتلې وي لکه سړی یو خپل باغ وساتي که نه موږ خو د ونو د زراعت باغونو ډېر شوق لره که نه خو بس اوس تا ته پخپله د حالاتو پته ده چې حالات ډېر څه خراب شول نو بس خلک مجبور شول د مجبورۍ ورته صحیح نو
د قبایلي سیمو د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي وایي چې قبایلي سیمو ته د بې کوره شوو کورنو د ستنولو په لړ کې د یادو سیمو د چاپیریال د خوندي کولو لپاره دا مهال یو جامع پلان ته ضرورت دی.
کار دا دی چې دا لغون ته اف ڈی ایم ای والا یا څوک چې دوی ډیل کوي او لغون ته کړه چې دا ریټرن پلان تیاری دوز دی لغون ته موږ د ځان سره کینولی وی چېرته تاسو موږ سره کینئ ځکه چې دا خو یو انوایرمنټ خبره ده انټرنیشنل خبره ده دا فارسٹ پروٹیکشن دا ہول انوائرمنٹ ہونن سبا انٹرنیشنل ٹاپک تھے تو دی لگ دا سوچ فکر کرے وے چہر دا کسان ہمون دی لیگو مو خورا نقد پی سی اور کو تو دوی چالت کہ خپل ریہیبلیٹیشن کینو دی بس استعمال یار چا کام من دین خبر دا کہ دی بڑا جنگل کٹ گئی تو دا لگ دی پپاٹ باندھ دا لگ کمزوری کری دی مون نوٹس کینہ دا وستی کنا مون ور تبیا دا ویو چ گوری پور جوڑی جو خدا خودی لم پکار دا وا چہر دا سری لار چھ ما خور 25000 روپے اور کڑی دی او 25000 روپے بڑا ہڑے جی برگا او دا سڑے چ بش لگی دا چھٹ نہ رو چرتا نہ روڑی گنا
حیات علی زیاته کړه که د قبایلي سیمو د ځنګلونو له منځه وړو عمل ونه درېږي نو چاپیریال ته به ډېر زیان ورسي او په راتلونکو وختونو کې به په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو خطر لا ډېر شي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا د تیر کال د ترهګریزو پیښو په اړه په خپل یو تازه راپور کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان ځینې ګامونه ستایلي دي. خدای هم ویلي چې د پاکستاني امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نه موجودیت له وجې ترهګر لا هم فعال دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسلوالې ډلې په آزاد مټ پیسې پیدا کوي او افغانستان سره په ډیورنډ کرښه لا هم فعاله وسلوالې ډلې موجودې دي. په دغه اړه باندې د بشیر ګواښ راپور ته غوږدو.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال د ترهګریزو پیښو په اړه یو تازه خبر کړي رپورت کوي چې پاکستان په تیر کال کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ځینې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي. دو ورځې وړاندې خبر شوی رپورت کې قبایلي سیمو کې روانو ضرب عزب عملیاتو کې د وسلوالو زور کمول او د ترهګرو د کنټرول لپاره د ځینو نوو جوړو شوو قوانینو یادونه شوې ده. خو په رپورت کې همداراز ویل شوی چې افغانستان سره نږدې پر ډیورنډ کرښه لا هم وسلوال فعال دي او خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي که څه هم د تیر کال راهیسې د پاکستان پوز د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه اخیستي خو ناکامي یې په دې کې وه چې طالب وسلوال یا افغانستان ته شړل شوي او یا هم کورمې ته تللي دي.
کورما کې هو یو افغانستان کابل ته ډېر نږدې پروز نو ترې منګل او دغه علاقې چې کوم دي دا د شارټیسټ روټ دی کابل ته د پاکستان نه. کورما کې یو افراتفری دی یو شیعه سنی یو دغه جګړه شته دی نو هغه د سنیان چې کوم دي نو هغوی په دې باندې خپل قوت ګڼي که داسې کم چې کوم جهادي تنظیمونه دي هغه دلته راشي او بل کېدی شي پاکستان چشم پوشیم دی.
افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغه وروسته په افغانستان کې حمله ډېر شوي چې د پاکستان پوځ قبایلي سیمو کې د تیر کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. تیره هفته د پاکستانی پوځ ویان جنرال آسم باجوه وویل چې دوی افغانستان ته د وسلوالو د ور اوښتو خبرداری ورکړی و چې مخه یې ونیسي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو و دیر صافی وایي چې وسلوال په لوی لاس افغان خاورې ته ورړول شوي دي.
منګه د افغانستان د پاوج او مسلح قوا او یقین راځي دا ډول سره دوی هڅه غږیږي چې دغه اوس په نارت افغانستان کې فاریاب کې کا بدخشان کې کا کندوز کې کدا د داعش په نامه څوک راځي دا ټول د پاکستان نقشې دي او دا فرانټونه یې اوس د جنوبي او غربي سیمو د افغانستان نه نارت ته انتقال کړي.
د 2014 کال د ترهګرۍ په اړه د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت په دې تازه رپورت کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان د امنیتي ادارو د ځینو ګامونو سربیره هم د وسلوالو لپاره د پیسو برابرول نه دي ودرېدلي. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې وسلوالو ته د پیسو د رسیدو مخنیوي ناممکن دی.
دا کمیدی شی دے بانے مکمل کنٹرول ناممکن ادا اس جو سرے پر سعودی عرب کے الت لگیا دے کار کئی اگر اسے پیسے اور اور کمزور ہیں پاکستان کے اندر چلا اور کہا پاکستان کے دلی چلا پیسے اور کیا گا اگر پیسے چ کب دے اگر تم آسانی شی اگر تو سرمایہ کاری کئی پر سعودی عرب کے کئی یا پر دبئی کی کئی یا پر کویت کی کئی.
د ترهګرۍ په اړه د امریکې په دې رپورت کې پاکستانی او افغان چارواکي سیل شوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره یې همکاري ډېره کړې ده. د امنیتی چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي افغان ولسمشر اشرف غنی دا کار ښه کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره یې د پاکستان د ملکی حکومت پر ځای د پاکستان پوځ سره اړیکې ډېرې کړې دي.
افغان حکومت او د پاکستانی نظامی استخباراتو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د پخوا په نسبت رابطې ډېرې زیاتې شوې دي او افغان لوری دا فکر کوي چې د افغان طالبانو مسله د پاکستان سره کچیړو یا سره خبرې کوو، خو په دې کې د عام حکومت یا سویلین حکومت نه زیات د دغه پټو ادارو یا د پاکستان د نظامی چارواکو لاس زیات دی.
راپور مورد اوریدونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار وایي چې د راتلونکي میاشتې د جولای نه به په پاکستان کې میش د غیر رجسټر افغان کډوالو رجسټریشن شروع کی. په دغه اړه تفصیل د احمد الله په راپور کې.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت به د نادرا په مرسته د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د راتلونکي میاشتې نه شروع کوي او هغه افغان کډوال چې پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډونه نه لري لپاره دا یو ښه موقع ده چې ځانونه راجستر کړي. د نوموړې وینا ده
څور واپس په افغانستان ته واستول شو، نو دا هغه افغانان رجستریشن دی. هغه د پاره د پاکستان حکومت یو پروجیکټ شروع کړي په جولای کې. د حکومت د اعداد شمار مطابق تقریبا 9 میلیونه افغانان دي دا غوړ رجستریشن کیږي.
په سفران وزارت کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د رجستریشن په حق لوویل
چې کله دې ډاکومنټري نو بیا دې لپاره حل دا چې دا خو مهاجرین نه دي، دا مایګرنټس دي. نو دې لپاره زموږ بیا افغانستان حکومت دا خواست دے چې هغه ولا پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس ولا ورکی او په هغه پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس باندې به دې ته بیا ویزه ملایويږي.
مشال ریډیو چې کله د دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې د ادارې د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو لړکې د پاکستان حکومت سره څه خبري اترې شوې دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
ډیسکشن روان دي لیکن فل حال په دا حواله سره ډیسکشن نه دی روان چې کډو نو کې ایکسټنشن بیا ورکول شي کدي چې د پاکستان حکومت بالکل هم نه دی تیار چې یو سلرنګ دا ایکسټنشن ورکړي. پاکستان حکومت یو نوی سټریټجی باندې کار کوي د افغانستان حکومت په ګډه باندې چې یو مستقل حل پیدا کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي او دې کډوالو ته ورکړی شوی پی او آر کارډونو موده بعد روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات وشو خو تر اوسه پورې د سرکاري نتیجې اعلان نه دی شوی. د دې په شا باندې علتونه څه دي؟ له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په راپور کې وو.
د 13 میاشتې په 13 نیټه خیبر پختونخوا کې بلدیاتي وټونه وشو او د الیکشن کمیشن وینا وه چې د وټونو یو اونۍ وروسته به سرکاري نتیجې اعلانوي، خو د درې اونو تیرېدو باوجود لا هم په سرکاري توګه نتیجې نه دي اعلان شوي چې ورسره دغه وټونو کې برخه اخیستونکي امیدواران او عام خلک د شکونو او وسوسو ښکار دي. مشال ریډیو د نتیجو د ځنډ په اړه د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم نه تپوس وکړو، نو د ده وینا وه حال یو طرف تا خیبر پختونخوا کې مختلف سیاسی ګوندونه بلدیتی انتخاباتو کې د ټګې تورونه لګوي او د دې په ضد احتجاجونه هم کوي او بل طرف ته د الیکشن کمیشن لخوا نتیجې د ځنډ ښکار دي. دې سره به په جمهوریت او جمهوری ادارو څه اثر پریوزي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سلیم احمد نه تپوس وکړو، نو دوی
یو طرف ته احتجاج کوونکو د الیکشن کریډیبلټي پر شک کې اچولې ده، اوس د دې لټ کې د الیکشن کمیشن طرف نه د خلکو په ذهن کې نور کوېشنز اچي چې څه شی خو وران دی کنه چې دا یې لیټ کیږي او دا به ان د لانګ رن د دې په څیر ښه ریزلټ نیسي. زه په خپله دا محسوم چې ډیموکراسي په دې تیرو څو کالو کې چې څومره ولنریبل وه له ټولو نه زیاته نن ده، او دا بلدیاتي الیکشن او د دې ریزلټ لیټ کېدل دا کنټروورسي کول دا اډیشن کوي کمی نه.
د یادونې ده چې خیبر پښتونخوا کې شوي بلدیاتي انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام نصر بیره، د صوبایي حکومت مرستیال ګوندونه، عوامي جمهوري اتحاد او جماعت اسلامي هم د درغلیو تورونه لګوي. بل طرف ته د مخالفې ډلې وینا ده چې صوبایي حکومت دے استفا ورکړي او د نگران حکومت تر لاندې دے نوی وټونه وشي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو درنګ شی ویله په پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو.
په کراچۍ کې حکومتي چارواکي وایي چې تېر ورځ د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو کسانو شمېره 130 ته رسېدلې ده. د صحت محکمې د چارواکو په خبره د تېر خالي د ورځې راهیسې د جل وهلو له امله په کراچۍ او د سیند صوبې په نورو برخو کې دا مهال په لسګونو نور کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره داخل دي. چارواکي وایي چې تېر ماښام په ایف هاربنو کې د شمالي وزیرستان نه د بېکوره شو د بکخیلو کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتیرو او کډوالو ترمنځ نښتو کې دوه کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډېر ضرب افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ بېرته په خپل واک کې واخلي. د دغه وزارت د عملیاتو مشر جنرال عبدالامان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د چاردرې ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره تعداد افغان سرتیري کندوز ته رسېدلي دي. د شام د بشری حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسوال ډلې د پالمیرا د مرکزی خار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړی دي. د شام د بشری حقوقو د سار ټولنې چې مرکزی په لندن کې دی پرونو وویل سمدستي سرګندنه ده چې آیا د دې سختري د ډلې وسوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغونی خار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وي او کده حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. تیر ورځ د جرمنی یو عدالت د الجزیرا ټلویزیون یو نیول شوی خبریال ته په حراست کې د پاتې کېدو حکم ورکړی دی. د برلین د لوی څارنوالۍ ویان ترون وویل چې احمد منصور به تر راتلونکي اونۍ د دو د برخلیک تر روښانه کېدو د ښار په یو زندان کې وي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیوس وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د ایټمي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 13 نیټه ده ترلاسه شي او کنه.
مهم خبرونه ورو ده اوردونکو. سرزو اسلام آباد ته چرته زمو همکار رابع اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کته دی او دغه نن تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي چې سخت کال اولس د حکومت نه دا تمه لرله چې د بجلی په نظام کې به بهتري راځي، خو نه صرف دا توقعات پوره نه شو بلکې د ماضي په نسبت ډېر سر د بجلی د زیات بحران اولس مخه کوي. ادارې مخکې لیکي د ګرمۍ له وجې د ملک په مختلفو برخو کې یو شمېر خلک مړه شول، نو زوري دا و چې د روژې میاشتې راتګ نه مخکې زوري اقدامات اوچت کړی شوي وي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف دا هدایت کړی و چې د پېشمنۍ نه تر روژې ماتې پورې دې غونډ ملکي صنعتونو ته بجلی بند کړی شي، خو په دې هدایت ملونه شو. نو د دینه د ظاهریږي چې د بجلی په لوډ شډینګ کابو موندلو باندې نه صرف د مخکې نه کارونه کړی شو بلکې د وزیر اعظم په هدایت هم عمل درآمد نه شو. ادارې وایي کم خلک چې د دې ذمہدار دي داغي خلاف کاروایی ضروری ده. د سره سره د بجلی پیداوار کې په مستقل بنیادونو اضافه لپاره موجوده بجلی نظام کې چې کومه خرابیانې دي هغه د لری کړی شي، ځکه چې د ماهرینو په وینا کدا سه وکړی شو نو د بجلی د کموالي مسله هوارې دی شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورس باندې خپل ادارې کلی کې چې د بجلی د کموالي مسله نه ویني ده، د تیرو سو کلونو راسی را روانه ده او هر حکومت د دې هوارولو دعوی کوي خو معامله هم هغه سي ده. ادارې وایي حکومت د ضرورت مطابق نه د بجلی په پیداوار کې اضافه وکړې شو او نه د بجلی نظام خکړې شو. حکومت ته معلومه ده چې ګرمیانو کې د بجلی ضرورت زیات شي پس چې کابو موندل لپاره دوی لوډ شډینګ کوي، باید چې حکومت نوې ترقیاتي منصوبې وزنډوي او د بجلی دا مسله هواره کړي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په لکې مروت کې د روژې میاشتې لپاره جوړ کړی شوی او بازار کې اور لګېدلو پیښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي په دې بازار کې د اور لګېدلو پیښه سمدستي وه، باید چې د دې بازار بجلی لپاره ښه انتظام یو مستند انجینیرینګ ادارې تر لاندې شوی وي چې د بجلی نه د اور لګېدو امکان نه وي پاتې. ادارې زیاتوي اولس هم دا احساس شوی دی چې د بجلی کار غیر تربیتي یافته خلکو په لاس کې نه دی ورکول پکار. په دې اړه څه اصولونه پکار دي؟ لکه تربیتي یافته انجینیرینګ ادارې ته دا کار ورکول پکار دي او دا خبره لازمي پکار ده چې کم کار وکړی شو نو هغه معیاري وو او کوم خلکو چې دا کار وکړو هغه هم تربیتي یافته وو. ادارې ادارې اخیر کې لیکي د لګي مروت د پیښې نه دا سبق زده کول پکار دی چې یو عارضي انتظام جوړولو سره سره په دې کې د خطراتو اندازه لګول هم ضروري ده. دا شان ټول اتوار او روجې لپاره جوړ کړی شوي بازارونو لپاره چې کومه اداره د بجلی انتظام کوي نو د هغه ادارې د کار هم کره کتنه پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکلی دی چې د نړیوالې ترهګرې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي چې پاکستان د قانوني نیټورک او لشکر طیبه وسلوالو ډلو پر ضد له عملیاتو ډډه کړې. بلخوا د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په مقاله کې راغلي دي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له پکار دي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو په خاطر د دې هیواد په سیاست کې له ګوتو وهلو ډډه وکړي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي اسرار علم مومن وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړیوالې ترهګرۍ په اړه رپورټ کې راغلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو القاعده ډیره ځپلي، خو دې باوجود په دې ملک کې ځینې ډلې شتون لري چې په هیواد دننه په اقلیتونو او افغانستان کې بریدونه کوي. همداراز په یاد رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان پر ځمکه د افغان طالبانو او لشکر طیبه په څیر د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نه دي ترسره شوي. رپورٹ کے راغلی کچھ ہم پاکستان د ترګری پر ضد د مخنیوی په لړ کې د امریکا نږدې ملګری هیواد دی، خو تیر کال د دوه هیوادونو ترمنځ په دې لړ کې همکاري کلخه او کله خرابه لیدل شوی. هغه کسان د پاکستان لخوا په ویزو ترلاسه کولو کې مشکلات لري، څوک چې غواړي د دې هیواد د قانون نافذ کوونکو ادارو او ترګری د مخنیوی ادارو کارکونکو ته روزنه ورکړي. په رپورٹ کې د پاکستان د قانون نافذ کوونکو ادارو د لاخ کولو په ضرورت ټینګار شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې حکومت د یو شمیر د ترګری د مخنیوي پلانونو په بشپړ توګه عملي کولو کې ناکامه شوی. په رپورټ کې راغلی باید چې پاکستان د ترګری پر ضد قانون سازی وکړي. د دې هیواد پر عدلی هم نیوکې شوي چې د ترګرو او مجرمینو پر ضد کاروایی کې سستی ښایي. بلخ د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په یو مقاله کې راغلی دی له لسیزو راهیسې لویو طاقتونو د افغانستان پر ځمکه د ګریټ ګیم یا غټ لوبې پر نوم له یو بل سره جنګونه وکړل او اوس وار بیا دا هیواد د ځینو ملکونو ترمنځ د پراکسی یا د پردیشا ته د جګړو پر ځای بدلیږي. خو که چیرې څوک غواړي چې د سیمه کې امن راشي نو پکار ده چې د لوبې قوانین بدل شي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي نو سیمه ییزو طاقتونو هندوستان، پاکستان، سعودي عرب، ایران او چین لره پکار دي چې د افغانستان له سیاست ځان لري وساتي. بلخو د افغان حکومت هم د ذمہواري جوړیږي چې د هیواد خپلواکي ټینګ کړي او په کورنی سیاست کې چاته د مداخله اجازه ورنکړي. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان وځي نو چین به هڅه کوي چې د امریکا ځای ونیسي. که څه هم د امریکې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شوی، خو دا تړون د دې خبرې ضمانت نه ورکوي چې پر افغانستان د بهرني یرغل په صورت کې به امریکا له افغانستان سره مرسته کوي. په مقاله کې راغلي دي چین ژمنه کړې چې د افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي د صلاحیتونو په مضبوطیا کې به کومک کوي او د هیواد ته به د کال 2019 تر پایه پورې نږدې 313 میلیونه ډالرو مرستې ورکوي. که څه هم د افغانستان د مرستې او ثبات لپاره د چین لخوا د مرستو ژمنې مهمې ګڼل کیږي، خو د دې باوجود داسې فکر کیږي چې کېدای شي چین پر دې خبرو افغانستان تیر باسي او ممکن ده چې په افغانستان کې د چین اغیز ثبات پر ځای نه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د شتون په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې راغلي چې که څه هم دغه ډلې پاکستان او افغانستان کې خپلې نښې نښانې ښودلي، خو داسې نه ښکاري چې تر ډېره دې پاتې شي. د مجلې په خبره د ډلې په سیمه کې موجودو طالبانو سره نښتې کړي دي او یوازې هغه کم شمېر جنګیالي ورسره یوځای شوي چې له نورو وسلوالو ډلو خفه وو. د دغه لیکنې مهم ټکي د بشیر ګواښ نور.
د نېشنل انټرست مجله لیکي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عراق او شام بهر هم د ځان قوي کولو کوششونه شروع کړي دي. دوی په لیبیا، نایجیریا او د جنوبي ایشیا په ځینو ملکونو کې ملاتړي پیدا کړي دي، خو په افغانستان او پاکستان کې طالبانو نه یوازې د دې ډلې ملګرتیا نه ده کړې، بلکې پر خلاف یې نښتې هم کړي دي. د مجلې په خبره اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې کال د جنوري د میاشتې په 26 تاریخ پاکستان او افغانستان کې د موجودیت اعلان وکړ. کوم کسانو چې د یاد ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت وکړ هغوی له طالب مشرانو خفا او نا امیده وو. د نېشنل انټرسټ مجله لیکي چې په دې وروستیو کې طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره نښتې کړې دي. طالبان په شمیر کې زیات دي نو د یادې ډلې په وړاندې جګړه کې بریالي ښکاري. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر بهرني جنگلي نشته چې د داعش وسلوالې ډلې ملا ور وتړي. د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي او د طالبانو مشر ملا عمر دواړه ځانونه امیر المؤمنین بولي. د مجلې په خبره په داسې حال کې چې دواړو ډلو په خپلو ځایونو کې ملکی خلکو ته زیانونه اړولي دي. په دې روسو کې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یو اوږد خط لیږلی دی. د نېشنل انټرسټ مجله لیکي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د شیعه او خلاف ته خو افغانستان کې کله هم سنی او شیعه ترمنځ مسلې دومره لوی شوې نه دي چې په جګړو دی واوړي. د مجلې په خبره افغانستان کې ځکه هم یاد ډله ځان قوي نشي پاتې کولی چې د دې ځای د خلکو کلتور د شام او له عراق فرق کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اردنګو نړیوال چارو کې پاتې کیږو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې په ترکی کې د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره رایوځي شي او هلې ځلې وکړي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې په ګاونډیو هیوادونو کې بې ثباتۍ ته اشاره وکړه او له سیاسي ګوندونو یې وغوښتل چې ډېر ژر د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سره جوړ شي. اردوغان وویل ترکیه چې د اور یوه کړۍ ترې راچاپېره ده باید له دې زیانونو د ژغورنې لپاره ځواکمنه وي څو له خپلو وروڼو سره مرسته وکړي. او زیاته یې کړه له انتخاباتو وروسته دوره نور نو باید پای ته ورسیږي. په ترکیه کې شاوخوا 2 میلیونه کډوال چې په سوریه کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي استوګ نه لري. اردوغان د ولسمشر بشار اسد له منتقدانو څخه دی خو په عین حال کې د هغو پرمختګونو له کبله هم اندېښنه لري چې د سوریه کردانو د ترکیه سرحد ته نږدې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ترلاسه کړي دي. د عدالت او پرمختګ ګوند AKP چې اردوغان یې بنسټ ایښی او د ولسمشر په توګه د انتخابېدو تر وخته د هغه مشري کوله د جون د 8 په انتخاباتو کې په پارلمان کې قاطع اکثریت له لاسه ورکړ او له دې سره په ترکیه کې د تیرې څه باندې یوې لسیزې یو ګوندیز حاکمیت پای ته ورسید. اردوغان هیله لرله چې د یوې بلې دورې لپاره د AKP د حاکمیت له دوام سره به د ولسمشرۍ یو باصلاحیته او ځواکمن مقام رامنځته کړی شي. د عدالت او پرمختګ د ګوند ځینو چارواکو په خصوصي ډول ویلي ښایي اردوغان په دې نظر وي چې د دوهم ځل انتخاباتو له لارې به د ګوند په پارلمان کې د قاطع اکثریت په ګټلو بریالی شي او دای به وکولای شي د ولسمشر د واکونو په اړه خپل پلان عملي کړي. په پام کې ده چې د پارلمان غړي د سه شنبې په ورځ لوړه وکړي او وروسته به اردوغان AKP ګوند ته چې اکثریت رایې ګټلی خو په پارلمان کې قاطع اکثریت نه لري په راتلونکو 45 ورځو کې دننه د نوي حکومت د جوړولو دنده وسپاري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د انډیپندنت ورځپاڼه لیکلي دي چې که څه هم د بدامنۍ له وجې پاکستان ته د بهر نه د سیلانیانو د ورتللو سلسله کمه شوې ده خو د خیبر پښتونخوا چترال سیمه د ملکی شتمنو خلکو لپاره د سیل مهم او خوندور مرکز ګرځېدلی دی. د دغې لیکنې مهمې برخې د منور شانه وو.
دی انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د 9 ستمبر نیویارک ترهګر بریدونو پاکستان کې د 2015 کال زلزلې د 2010 کال د سیلابونو او د بدامنۍ نه پس په دې ورستیو کې په دې هیواد کې سیلګرۍ ډېره وده کړې او په دې کې د نورو سیلاني سیمو په نسبت چترال ته د سیلانیانو د تګ لړۍ سیوا شوې ده. د پاکستان د سټیټ بانک د شمیرو تر مخه د هیواد ته په 2010 کال کې څه د پاسه 9 لکه بهرني سیلګري ورغلي وو چې په 2014 کال کې دا شمیره 4 لکو ته وغورځېده. ورځپاڼه د پاکستان د سیلګرۍ د ادارې په حواله لیکي چې که څه هم د بهرني سیلګرو شمیره کمه شوې ده خو په ملک کې دننه شتمنو خلکو کې د سیلګرۍ رجحان سیوا شوی دی. د یوې اندازې تر مخه تیر کال هم تقریبا 5 کروڑ خلک په ملک کې دننه سیلاني سیمو ته تللي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستانی خلکو کې د سیلګرۍ د رجحان زیاتېدو اولنۍ وجه دا ده چې د خلکو مالی حالات یو څه ښه شوي دي. دویم دا چې په لویو ښارونو کې بدامنۍ خلک د ذهني فشار سره مخ کړي او غواړي چې د هیواد په سیلاني سیمو کې څو ورځې په سکون کې تیرې کړي. د ورځپاڼې په وینا هغه اشرافیه طبقه چې وړاندې به د هیواد نه بهر سیل لپاره تله، اوس د بهرني کرنسیو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ بیې د غورځېدلو له وجې هغوی هم په ملک کې دننه د سیل لپاره ځایونه لټوي. دا راز د ټلویژن او انټرنیټ له وجې خلکو کې پوهاوی راغلی چې د کار روزګار تر څنګه خپل ځان او کورنۍ ته د سیل او سکون لپاره وخت ایستل ډېر مهم دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې چترال بیا د نورو سیلګریزو سیمو په نسبت یو نوی ځای دی چې پکې امنیت هم ښه دی او د کیلاش قبیلې د خوندورو روایاتو او کلتور له وجې یو ځانګړی حیثیت لري. دا راز چترال چې د هیواد لرې پرته د قدرت د ښکلي نظارو ډکه سیمه ده، پکې ځایي انتظامیه او واکمنې کورنۍ نه غواړي چې دلته هم د نورو سیلګریزو سیمو په شان د پرمختګ په نوم قدرتي ماحول زیانمن کړی شي. خو ورځپاڼه لیکي چې اوس چترال ته د سیلانیانو تګ سیوا شوه، نو په کار دی چې د دوی لپاره د ماحولیاتي تقاضو سره سم هوټلونه او واړه بازارونه زیات کړي شي، ځکه چې موجوده حالاتو کې زیاتره سیلګری د استوګنې د ځای د نشټوالي ګیله کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنگ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اودونکو مشال ریډیو د وګړو د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره د هارون باچا په واسطه دغه سندره وړاندې کوم.
خپل کچکول وګرځو او خپل رباب پټنګو ما خپل کچکول وګرځو خپل رباب پټنګو ما خپل کچکول وګرځو خپل رباب پټنګو ما بابا ګان را لړځو شازل می بیدار و ما کام خیر پټو لوما د پختو پت وساتما کام خیر پټو لوما د پختو پت وساتم خپل کچکول بکر زو نو خپل کچکول بکر زو ما وا خپل ربا پټنګو او خپل کچکول بکر زو ما وا خپل ربا پټنګو دات مینے حیرتیان میں زہر سنا خبرو ماں دا خبرو اوت گڑی تو میدان کیو دربو ماں نخپل کچکول بکر زو ماں پندر باب بٹنگو ماں بابا گانرا لڑ زو ماں شازل میں بیدارو ماں کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتم خپل کچکول بکر زو او خپل کچکول بکر زو ما خپل ربا پټنګو خپل کچکول بکر زو ما خپل ربا پټنګو
مشال رو تغوی اگه اردن کو سرزو ده کرخی آغا علاق افغانستان تا ده افغانستان ده دفاع وزارت وایی چه دیر زر با افغان زواکونه ده کندوز ولایت ده چاردره ولسواله بیرتا پا خپل کنترول کرا ولی ده ده وزارت ده آپریشن رئیس جنرال عبدالامان د یکشنبه په ورځ د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دم افغان سرتیری کندوز ته رسیدلی دي. په دغه اړه باندې تفصیل په دغه راپور کې و.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د کندوز چاردره ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو ونیسي، خو د هیواد په شمال کې یو پر بل پسې د ولسوالیو سقوط جدي اندېښنې راپارولې دي. د بدخشان ولایت د امګان له ولسوالۍ وروسته د کندوز چاردره دویمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو د پیل شویو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د هغوی لاسته ورځي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلامان وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په ډېر کم وخت کې د چاردرې ولسوالۍ بیرته ونیسي.
یو لړ جدي او ځانګړو تدابیرو له مخې هغه سیمې چې دښمن قبضه کړي په یوې برخه کې موږ هم پراته یو. یوازې یو څو نقطې د هغوی په لاس کې دي. انشاءالله په ډېر کم وخت کې به زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای شي.
ښاغلی امان وایي چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان سرتیري کندوز ولایت ته رسېدلي دي. وسلوالو مخالفانو د شنبې په شپه ناوخته له زورورې حملې وروسته د چاردرې ولسوالۍ ونیوله. د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال د بدخشان ولایت د جرم او اردوج، د کندوز د چاردرې، د فاریاب ولایت د غرماچ او بالامرغاب او همدارنګه د هلمند او کندهار ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ سختې نامنې ګواښي. نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ ونیوله، خو یاد ولسوالۍ د یک شنبې په ورځ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاتګ معمولي تکتیک دی، خو هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو مخالفانو په لاس د سقوط له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول سي. د چارو کارپوه اسحاق اتمره وایي
هغه ولسوالۍ چې له امنیتي ګواښ سره مخ دي هلته به امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شي. په افغانستان کې د لمیشتو نړیوالو ځواکونو څخه هوایي مرسته وغوښتل شي او همدارنګه د په خپل وخت ولسوالیو ته لازم تجهیزات ور ورسیږي. کولی شي په دې ترتیب سره د جګړې مدیریت په لاس کې واخلي.
د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې سبب شوې چې افغان ځواکونه دفاعي حالات غوره کړي او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. هغوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هیواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټلي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي. خو تل امنیتي چارواکو ویلي چې افغان سرتیري په دفاعي حالات کې دي او توانېدلي دي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د بلوچستان د پښین ضلع ډاکټران وایي چې سمو د مخکې تختول شوی د پښین ډاکټر لا هم بازیابه شوی نه دی. د دوی په خبره د تختول شوی ډاکټر عبدالغفار د تختونې تر شا لا هم هیڅ نښه نښانه نه ښکاري. په دغه اړه باندې د صوبې او د دغه سیمې ډاکټران وایي چې دوی په احتجاج باندې لاس پوره کړی دی. تفصیلي نیاز مسخل را
د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبدالله ناشناس له پښینه د ټلیفون له لارې مشال راډیو سر په خبرو کې وویل چې تښتول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تښتونکو په لاس کې دی.
تقریبا پنځه څلوېښت ورځې وسولې د اغوا دی. انتظامیه امر ته ویل په دوه درې ورځې کې در پیدا کړو، لیکن انتظامیه هیڅ حرکت نه کوي. او موږ څه معلومات وکړو چې دا د منظرې په علاقه کې دی، بیا هلته یو ریډ وسو، لیکن د بده مرغ هغه مخکې لاځه اضافه انفارم شوي وو بیا خپل ځای بدل کی. اگر یې ناکام سولو بیا دغه باندې کوشش نه دی کول.
ډاکټر عبدالله ناشنا زیاته کړه چې تر دې دمه د یاد ډاکټر د تښتونې تر شا هیڅ نقشه او نشانی نه د معلومه سوې. په پښین ضلع کې د صحت محکمې کارکوونکو یا پیرامیډیکس صدر فضل الرحمان بیا وویل چې د ډاکټر عبدالغفار د بازیابۍ لپاره د دوی احتجاج لا هم جاری دی.
موږ تقریبا دوه یا درې مظاهره کړي دي. بل ورځ موږ نېشنل های وے باندې هم د لیمیټډ نیمې ګانټې دپاره درنه ورکړله چې حکومت یا د داخل په نوټس موږ دغه عمل راشي. موږ دغه پرامه احتجاج جاری دی. موږ ته دوه ګانټې ټوکن اړتیا وي. دغه بیا بېرته به خلکو ته هم سهولیات ورکوو، مګر موږ هم د مشکل شکار یو.
مشال رادیو د یاد ډاکټر د تښتونې ستونزه د بلوچستان سیاحت محکمې سیکرټر نورالحق بلوس مخې ته کښېښووله. نو نوموړی یې په اړه وویل چې د یاد ډاکټر په ګډون دا وخت ټول دوه ډاکټران اغوا دي او په خبره حکومت د دواړو د خلاصون لپاره په هڅو لګیا دی. موږ ډاکټرانو ته ویلي دي چې اطمینان ولري، ستاسو د دغې ستونزې حل لپاره به پوره پوره وس وکړو او انشاءالله ډېر زر به دغه تښتول سوی ډاکټر بازیاب کړو. د پښین سیمې په ګډون بلوچستان کې ډاکټران وایي له تېرې نږدې مودې قرارۍ او آرامۍ وروسته د ډاکټرانو د تښتونو لړۍ بیا پیل سوې ده. د دوی په خبره پخوا چې کله هم داسې پېښې سوې دي، نو زیاتره وخت یې مقصد د پیسو لپاره تښتونه وه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغ ده اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییز چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوردونکو د سولې په لور زمونږ نوې خبرونه ده چې په دې کې تاسو د عدم تشدد په فلسفه باندې معلومات ترلاسه کولی شئ. د پښتنو په سماجي او کلتوري او سیاسي تاریخ کې د بېلابېلو برخو نه دا خبرونه تاسو لپاره مشال ریډیو وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې د مشال ریډیو د خبرونو په اړه باندې خپل تجویزونه، مشورې او یا د خپلو خیالاتو اظهار وکړئ، نو تاسو موږ سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې تماس نیولی شئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکړو. د خپرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د مسرت مومن په آواز دغه سندره وړاندې کړو.